السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی او دیدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو معلومات درکو. یو شمیر راپورونه ستاسو لپاره لرو اوریدلې مه هیروي. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار اسرار عالم مومند.
بے دم مهم خبرونو سرټکی په خبر پښتونخوا کې ګڼ کسان په ډینګي تباہ خته شوی. په کوهټ کې د پولیسو او مزارچان ترمنځ پنخته کې د پولیسو په ګډون دی لس کسان جوړ شوی. او د انډین پریمیر لیګ لوبې لنن څخه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. او د خبرونو تفصیل په خبر پښتونخوا کې ګڼ کسان په ډینګي تباہ خته شوی. د خبر پښتونخوا د صحت څانګې سیکرټري امتیاز حسین شاه نن مشاره ډوته ویل چې تر پرونه پورې په ټولو 19 کسانو کې د ډینګي وایرس پخلی شوی. امتیاز حسین شاه پر دې اړه څه ونه ویل چې دغه کسان له کومو سیمو سره تعلق لري او په دوی کې څوک مړ شوي او که نه. خو زیاته کړه چې پر ماشو له سپي کولو سره یې دغه ناروغي سږ کال تر ډېره حده کنټرول کړي. د ده په خبره پروسه کال په دومره موده کې زرګونه کسان په ډینګي ناروغي اخته شوي وو چې ځینو پکې ژوند هم له لاسه ورکړی وو. ډینګي تبا د یو ډول خاص ماشي چیچلو له کبله رامنځته کیدونکې ناروغي ده چې سخته تبا د ملا سر بندونو او نور بدن دردونه او کله ناکله خارخ یې علامات بلل کیږي. په کوهټ کې د پولیسو مزارچانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو په ګډون دیارلس کسان جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د اهل سنت والجماعت ډلې مزارچان د لاریون په ترڅ کې له پېښور چوکا د تحصیل ګیټه پورې د تلو هڅه کوله چې پر ضد یې پولیسو اوښکې بیونکې ګیس وکارولو او هوایی ډزې وکړې. د دې په ځواب کې مزارچانو په پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې 15 پولیس او 8 مزارچان معمولي جوبل شول. بلخوا له پیښې وروسته د کوهاټ اډیشنل ډپټي کمشنر بشیر احمد مشالډ ورته وویل چې په بازار کې د کسانو وجونکي او جماعت مخې ته ډزې کوونکي کسان به ډېر زر ونیسي. اهل سنت والجماعت وروسته له هغو مظاهره کړې چې د سپتمبر په 15 په کوهاټ کې له پېښور چوک سره نږدې ناڅرګنده وسلوالو په بازار کې دوه کسان په ډزو وجل. بیا له دې پیښې سمدستي وروسته ځینو ناڅرګنده کسانو د کمیټې جماعت مخې ته ډزې وکړې. د پاکستان تعلیم وفاقي وزیر شبکت محمود وایي د تعلیمي ادارو بندولو په اړه څه قسمه د جلبازۍ پریکړه به تعلیم ته سخت تاوان ورسوي. شبکت محمود نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې لړ کې څه قسمه پریکړه باید د صحت وزارت د سپارښتنو په رڼا کې وشي. نوموړی وایي له شپږو میاشتو راهیسې تعلیمي ادارې د کورونا وبا له وجې بند وي او د پرانیستلو پریکړه یې په پوره احتیاط سره شوي. د ده په خبره 90% سرکاري او د کم پیسونو شخصي تعلیمي ادارې د آنلاین تعلیم ورکولو سهولت نه لري او دارنګ چې دا تعلیمي ادارې بندي شي نو زیاتره زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس کمانډ اینډ کنټرول مرکز پرون ویلي وو چې د کورونا مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله یې په تیرو 4 ورځو کې په مجموعي توګه 15 تعلیمي ادارې تړلې دي. د بلوچستان وکیلانو اتحادیې د هایکورټ د دې امر ستاینه کړې چې کوټي ښار ته څیرمه بلیلی چوک پوسته دی له ښار څخه وویستل شي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ نن مشال ډوته وویل چې د سرحدي عسکرو په یاد چک پوسته د عام ولس ناجایزه تنګول کیږي. د ده په خبره مریضان ماشومان میرمنې او سپینګیري په ګنټو ګنټو دلته کې ولاړ وي او بیا یې سخته تلاشي اخیستل کیږي. بلخوا سرحدي عسکرو پر دې اړه سندي ویلي خو په کوټه کې د کسټم څانګې ویاند اتا بړې سي مشال ډوته وویل چې دوی به د بلوچستان هایکورټ په برونی حکم عمل کوي. د یادونې وړ ده چې پر یاده چک پوسته د خلکو د مبینه زورونو پر ضد 2 واري سیاسي ګوندونو احتجاج او مظاهرې اهم کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر 6415 ته رسېدلی. د پاکستان د صحت محکمې ځانګړې ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 8 تنه مړه شوي او 6545 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. ویبپاڼه زیاتوي چې تر اوسه په پاکستان کې د کورونا وهلو مجموعي شمېر 3,05,001 دی چې تر 2,92,000 زیات ورڅخه جوړ شوي اهم دي. د انډین پریمیر لیگ لوبې لنن څخه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د نړۍ په دې مشهور ټورنمنټ کې به شاوخوا شپېته لوبې کېږي چې لومړی هغه یې نن د بمبئی انډینز او چینای سوپر کنگز ترمنځ د پیښور پر وخت نن ماښام 9 بجې پیلېږي. د لوبې د کورونا وایرس له کبله نه یوازې د هند پر ځای په متحده عربی اماراتو کې ترسره کېږي، بلکې نندارچیان به هم میدان ته د ورتګ اجازه نه لري. د اتر دې محله مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي په صوبه کې 18 کسان د ډینګي تبې نیولې دي. د بلوچستان ولس د هغه فیصلې هرکلی کړی چې پکې بلوچستان های کورټ خار ته څیرمه بلیلی کسټم او سرحدي چک پوسټ له خاره د لرې وستلو فیصله شوې ده.
خاص پر بلیلی او پر ګړنګ یوه ګنټه په لین کې موټران ولاړې، په ګرمۍ کې مریضان ایمرجنسی راخیستي لادینه لکې.
او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشروای په قبایلی ضلعو کې با په وسه د پولیس سرتیرو ته روزنه ورکوي، خو قبایل وایي
مکو کې سونه چې د ښې یو تقریبا په 2 کال کې په هغه سره په کلم نه نیو شوې. نو موږ مسایل د سر نور هم ځات تاسو وګورئ نو سم دا لا شونه ورږي او هیڅ پته نه لګي.
لو مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په ځینو روغتونونو کې ورته ځانګړي واډونه پرانستل کړي دي. د صوبې د روغتیا وزارت چارواکو د سپتمبر 15 مشال رادیو ته ویل یو ورځ وړاندې پورې په ټوله صوبه کې 18 کسان د ډینګي په تبې اخته شوي دي او یوازې د سپتمبر په میاشت کې 4 مشکوک کیسونه تر اوسه پورې رپورټ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نور.
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت وایي چې په صوبه کې تر پرون سپتمبر 13 پورې په 18 کسانو کې د ډینګي ناروغۍ پخلی شوې ده. د سپتمبر په 19 لمشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د صحت د وزارت سیکرټري امتیاز حسین شاه وویل چې په دې لړ کې د صوبې ټولو ضلع ډیپټي کمشنرانو ته هدایات جاری کړل شوې دي او په روغتونونو کې د دې ناروغۍ لپاره ځانګړې برخې جوړې کړل شوې دي. او زیاتوي
موږ د ډینګي په اړه د روان کال پیل نه تیاری نیولې وه. په دې لړ کې د جراثیمو په ضد دوایانې هم پاشلې وې، نور احتیاطي ګامونه هم اخستل شوي وو. نو دې ته په کتو سره پرون پورې په صوبه کې یوازې 18 ناروغانو پخلی شوي دي او شمیر هم ډیر کم دی، ځکه چې تیر کال هم په همدې ورځو کې به دا شمیره په زرګونو کې وه. نو هر سمو کنټرول کړي دي او نه یوازې هغه سیمو کې چرته چې دا ناروغان مخې ته راغلي، بلکې ټولو سیمو کې د دې ناروغۍ پر ضد هلې ځلې روانې دي. د هرې ضلع ډپټي کمشنرانو ته هدایت ورکړل شوې دي. موږ د دې څارنې لپاره انټمالوجیسټ برتی کړي دي، سپرېګانې هم روانې دي.
د صحت صوبائی سیکرټر امتیاز حسین شاه مشال لیډو سره په خبرو کې دا په ډاګه نکړه چې دا ناروغان د صوبې په کومو برخو کې مخې ته راغلي دي، خو د سپتمبر په 19 مشال لیډو سره په خبرو کې د کوز دیر د صحت د محکمې مشر ډاکټر ارشاد علي روغانی د یادې ضلع سره تعلق لرونکو په 4 کسانو کې د ډینګي د ناروغۍ د شتون شک په ډاګه کړو او زیاته کړه
چې دا موږ سره 4 سسپیکټډ کیسز راغلي لاغه کنفرم شوی نه دي. د دې تعلق د درنګال د معیار سره، د سمرباغ سره، د زمدار سره او د باغدوش خیل سره ده. دا غینه پس تاسو دې چې زموږ سره په ټي ایچ کیو هاسپټل کې، کټګوري هاسپټل کې، په ډي ایچ کیو هاسپټل کې لس بیډونو والا ډینګي آیسولیشن وارډز موجود دي. سوشل اویرنس او موبلایزیشن ضروري هم ده. موږ خلکو دوايي هم چې خپل احتیاط کې غوي حواله سره زموږ پراپر یو ټیم د ملاریا سپروایزر او د لیډ هیلت ورکرز هغه د 13 میاشتو نه کنټینیوسلی د اکټیویټي شروع کړی ده. موږ د غینه علاوه د لاروا سرویلنس هم کوو او د دغه دواړو کوششونو نتیجه ده چې د دې لپاره په دړي کې کیسونو ته ډېر زیات کم ده.
د صحت صوبایي سیکرټر امتیاز حسین شاه په ولس غږ وکړو چې په خپل کورونو، لارو کوسو او چتونو باندې د باران ولاړې اوبه نه پرېږدي او د ماښام نه پس د کورنۍ غړو لپاره کار ده چې د ماشو پر ضد د موسپل دوایي مالش کوي. ډینګي تبه د یو خاص ټول ماشي چې چلو له کبله رامنځته کېدونکې ناروغي ده چې سخته تبه د ملا، سر بندونو او نور بدن دردونه او کله کله خارخی علامات بلل کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تغوغي اوریدونکو په کوارت کې د سپتمبر پر 13مه د پولیسو او د اهل سنت والجماعت په لویانو ترمن د تاوتریخوالي په نتیجه کې 14 کسان جوړل شوی دي. تاوتریخوالي د جمعې لمانځه څخه وروسته هغه مهال رامنځته شو چې مظاهره کوونکو د پېښور سلور لارې تحصیل گیټ لوري ته یو لاریون پیل کړ او پولیسو یې مخانی ولا. د پولیسو د مظاهرچیانو تمبولو لپاره وخکې بیونکې ګیس وکارولو، هوایي ډزې پرې وکړي چې د ډزو په نتیجه کې مظاهرچیانو پولیس په کاڼو ویشتل او د دغې په نتیجه کې د 15 پولیسو په ګډون 14 کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا ممتاز پنګش راکوي.
کوهاټ کې هغه وخت د پولیسو او اهل سنت والجماعت مظاهرچیانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو کله چې مظاهره کوونکو د جمعې مونځ نه وروسته پېښور چوک نه تحصیل گیټ پورې د لاریون کولو هڅه وکړه. پولیسو د مظاهرچیانو تمبولو لپاره اوښکې بهونکې ګیس وکارولو او هوایي ډزې هم وکړې. د ډزو په ترڅ کې مظاهرچیانو پولیس په کاڼ وویشتو. اوښکې بهونکې ګیس او کاڼې لګېدو له وجې د ډي ایس پي سنوبر خان او ایس ایچ او فیاض خان په شمول 15 پولیس چارواکي او 8 مظاهرچیان زخمي هم شول. د لږ مزاحمت نه وروسته پولیس په خپل مقصد کې کامیاب شو او مظاهرچیان په پېښور چوک کې وتنبول. وروسته مظاهرچیانو شهیدانو چوک کې پر امنه احتجاجي مظاهره هم وکړه. په اړه د صوبای اسمبلی غړي او ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر سلکار ضیاء الله بنگش بیگانه وخت مشارې دوته وویل چې په سیمه کې د شیا او سنی مسلکونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو لپاره یو ورځ وړاندې جرګه هم شوې وه. د هغې باوجود یا د مظاهره چا او ولې وکړه باید چې معلومه دي شي.
ټول مذهبي سوره تنظیمونه وو، اهلی سنت والجماعت والا دیشو اینه تشی ولا شو دور دو سره مربطا پرپته کیو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شو پولیس ایڈمنسٹریشن شو دا ټول مور کې لګی کړیو اور پرون ورکه خو پیش رفت مو شو خو د نن څکم دا اوس واقعیا شو وی دی نو دی باندې اوس مخپلم پو نیوز به دا اوس دا کم خلکو زدارو وته ورګه خو د نن ولا واقع باندې اوس مخپلم پو نیو اور ڈی پی او هغه سره مو پرپته یو به دی کیو ګور دا کم خلک دی سره دا دورا مشرانو اسلام راشی اور اگے یو کال وم ویرم کیو تا زیار نہ بس غبنه کو
کله چې مو انتظامی لاړه پورته کړی شوی غمونو او په موجوده حالاتو د انتظامی دریز معلومولو لپاره اډیشنل ډیپټی کمشنر بشیر احمد سره خبرې وشوي نو دا وویل چې په بازار کې د کسانو وشتل او یا جمعات مخی او په بازار کې دزی کول یو مجرمانه فعل دی او ډیر ژر به مجرمان ونیول شي.
انتظامی ته چې کوم صورتحال تر مخه دی چې په کوارټ کې مختلف انسیډنټ شوی دی، هغه کې قیمتي ژوندونه ختم شوی یا داسې بازار او جمعات کې د فایرنګ انسیډنټس دي، نو هر پوی سړی ته دا پته ده چې اسلام ډیر زیات د امن مذهب دی او دی کې بل انسان ته د جانی او مالی نقصان ورکولو هیڅ گنجائش نشته دی. نو داسې قسم اکټیویټیز مذهب سره تړل یا یو مکتبه فکر سره تړل دا بالکل غلطه خبره ده. دا د یو مجرم انډیویژوال اکټ دی او د دې مخنیوي دا د ریاست ذمہ داری ده. په دې پوینټ باندې تاسو ډیر زیات باور درکوم چې پولیس ډیپارټمنټ دی کې ډیره زیاته خواري کړې ده. آر پی او سیف ڈی پی او سیف پرسنلی دی کې ډیر زیات کوشش کوي لګیا دي او ډیر زر به د ټولو مجرمان مخې ته راشي.
د سپتمبر په 15مه پېښور چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو دوه کسان دوکان کې دننه په ډزو وژلي وو. پېښې نه سمدستي وروسته کمیټې جماعت مخې ته نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او دواړو پېښو نه وروسته په سیمه کې تاوتریخوالی پیدا شو او اهل سنت والجماعت جمعې په ورځ د ناموسي صحابه لاریون اعلان وکړ. خو د کمشنر سید عبدالجبار شاه په مشرۍ کې د دواړو مسلکونو مشرانو جرګه وشوه او اهل سنت والجماعت یاد لاریون وځنډولو او پرېکړه وشوه چې نن یعنی سپتمبر په 19مه به د دواړو مسلکونو مشرانو وابل جرګه کیږي. خو بیا هم ځینې کسانو پېښور چوکې جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو د بلوچستان های کورټ امر کړی چې د کوټي خار سره نږدې د بلیلی کسټم او د سرحدي عسکرو امنیتي پوسټ دی له خار وستل شي. عدالت د سپتمبر پر 13 د پریکړه د یو وکیل بشیر د درخواست له اوریدو وروسته کړی ده. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی مشر منیر کاکړ ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې له دغه پیښې سره به ولست خار ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې ترلاسه شي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان هایکورټ له لورې حکومت ویل شوي دي چې وکوټ ښار ته څیرمه د بللي چک پوسټ دی د ښار څخه وباسي. د بلوچستان هایکورټ له لورې دا پریکړه 13 ورځ د یو وکیل بشیر سرګړی پر درخواست باندې شوې ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی مرستیال مشر منیر کاکړ ایډوکیټ راته وویل
چې موږ یو ملګری دی بشیر سرګړی وکیل دی د کوچلاغ اوسېدونکو دی. هغه دا پټیشن لګولې دي چې داخه مسپل ایریا ده، په مسپل ایریا کې او دا کار دوی دنه اف سی بیسیکلی خود دا کار دی سی پر بارډر باندې باید ډیپلای شي. نو دلته دوی ناجایز خل تنګول کوي، په ګنټو ګنټو خل باندې ولیاړي مریضان ولیاړي او سپینجیری او سپینسری دا شیزي په کشتیان بچیان پکې خواروزاري دوی بیشي دغه کې. نو کورټ چې کومه فیصله کړی دغه د کانسټیټیوشن پټیشن په ذریعہ باندې کړی دا ښه فیصله کړی دا کدارنګ وسی دا خو ډیر ښه کیسه ده چې اف سی له دا جایز لري کې. او یو بل پروپوزل هم دی چې اف سی او کسٹم دواړه جلبګیر باندې به دوی پوسټ جوړوي، خاص کر کسٹم دا بل دا زباسی قانونن خو نه پکار نه دی چې دارنګ چک پوسټونه یې په شار کې دنن.
د بلوچستان هایکورټ لوري و دې پریکړه ته زیاتره خلکو هر کله کړي او وای
یار موږ ډیر خوشاله یو چې دا ختم سی. خو موږ سره ډیر ناجیز کې ډیر ځنم کې ډیر وران وې یو دون کښنه کاټن را خست یو کاټن مشه نسته به شمګ دغه یو کاټن دی موږ راوړو دوی دا شو کوي ورور لګی ته غرزی بی عزتي کوي ځوان خلک بی عزت کوي وې په موږ دا د دون کې سخت مشکلات زموږ دا سره د ګرځې علاقې چا سره به مریضان سره او چا په دفتر چمنو د چا بسنګو هغه بغرد په هغه ځای کې ولاړ وکړو موټران ته اوس چې کوم پیسې د کوټه خوراګه د موږ دې د غار کلی کو کورودانې ورته وای هغه پیسې دی ته
خاص پر بلیلی او پر ګړنګ یو یو غنټه په لین کې موټران ولاړ په ګرمۍ کې مریضان ایمرجنسي رقصي لدینې لکی دا ز په باور ورته وایم چې د شپې در سل گاډي لوډ په پیسو په 200000 په 300000 روپی لکیږي او د عام سواری سره چې د 500 په د څلور په د ضرر په شی ورسره بي عزت کوي د شناختار پرنامه باندې.
خپل ډېر سياسي مشران هم دا وایي چې د بللي چک پوسټ څخه زیاتره خلک په تکلیف وو. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ زیاته کړه
د پسونو زرګونو موټران بسان نور داسې ګاډیانی دا د ورځې پر تریږي راتري نو دا ټول ولس ټول جنوبي پښتونخوا بیا تر کندهار پورې بیا تر اسلام آباد پوری بیا تر پېښور پوری پر دې بللی چک پوسټ باندې راځي دا ټول ناشنی ناغه دوی ډیر زیاتوب کول په دې کې سیاسي پارټیانو پښتونخوا ملي او پارټیو بیا په سنټ کې پر دې باندې ډیر غاس په کار دادې په ټول ضلع کې په کار دې چې د اف سی چینونه ختم شي او د کسٹم خپل چینونه او د لیویز خپلې
په دې اړه مشکل په کوټ کې د کسٹم د ویان اته بړي سره تماس ونیوي. نو هغه ول چې دوی د هایکورټ پر حکم باندې و عمل کول ته چمتو دي.
کسٹم چک پوسټ دوم ریشو نه دی چې ولال د زیات د اف سی څخه عذاب دي. یو دا دی بل دا پروپوزل پیښ شوی دی کور کمانډر ته د چنو ډایرکټر راغلی دی د ډی ایچ ای چې تر سو ډی ایچ ای هغه صورت کې کامیابی شي زیات چانسز دي تر کله چې کم چې چک پوسټ دی دا د شپ سی ولدل ته خلک ک په ډی ایچ ای کې اباس بیا شات راځي نو دی ډیر ستړي نو دا ډیر ایشو ده. نو دا د پروپوزل کور کمانډر ته تللی دی چې دا سره د ډی ایچ ای د فعالی د کامیابی د پر بایچ د چک پوسټ د سر بلار سیلته کوچلا خواته بلار سی پاسو کسٹم خپل دلته یو بلډینګ جوړی یا قدم را د دې پروجیکټ ته جوړول دا به نو سبا چې ډیټیل فیصله راځي دا به مشکل اتارټیز ته پیش کوش د دې سم مقابل کسٹم په چک پوسټ جوړی دا خو بیسیکلی د بښتنه کې د بی آر س سنټرل بورډ اف ریوینیو څخه څه چک پوسټونه منځوري
خو د سره دې اسکر ویاند وویل چې دوی د دې پریکړې په اړه په سمته خبر نه دي. دلته خبره د یادونه ورده چې د بلیلی پر چیک پوسټ باندې هر ورځ د کسٹم او سرحدي اسکرو لوري موټران او سواریان قتل کیږي، چې له امله د سار څخه تر ماښام پورې په بلیلی چیک پوسټ باندې لوی قطارونه ولاړ وي او بیا په خاصه توګه وکوټ ښار ته را داخلیدونکي خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي. د دې مشکلاتو په ضد د ځینو سیاسي ګوندو له لوري څو ځله احتجاج او مظاهره هم سوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان کې په تیر پروانه میاشت کې د کورونا وایرس کیسونه یو ځل بیا زیات شوې دي. د سپتمبر د 15 نیټې نه د سکولونو او شادي حالونو د پرانیستلو وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کورونا وایرس ته پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د سپتمبر د 15 نیټې وروسته په ټول هیواد کې 35 تعلیمي ادارې تړل شوي دي. په دغو کې زیاته شمیره په خیبر پختونخوا کې ده. بلخوا ډاکټران وایي باید حکومت د کورونا وایرس ته مخنیوي په اړه نه یوازې په تعلیمي ادارو بلکې په بازارونو، دفترونو او نورو ځایونو کې د هم پر احتیاطي لارښوونو سخت عمل کول یقیني کړي. خو د صوبې حکومت وایي د کووډ-19 ناروغۍ د مخنیوي په اړه یې ټولو خبرو ته پام دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د 400 ضلعي تعلیمي افسر جانگیر خان د سپتمبر پر 13 مشال رادیو ته ویل په 400 ضلع کې هم په یو سرکاري سکول کې د کورونا وایرس د دوو مثبت پیښو راتللو وروسته دغه سکول تړلې دي. نوموړی وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول انتظامات کړي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د سپتمبر پر 18 په صوبه کې 55 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي، چې له دغې سره په صوبه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېره 22,212 ته رسیدلې او 15,453 رغېدلې دي. بلخوا د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر وسیم مروت د سپتمبر پر 18 مشال رادیو ته وویل باید ولستې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه ټول احتیاطي لارښوونې په پام کې ونیسي، ځکه چې داسې امکانات شته چې دغه وایرس یو ځل بیا خور شي. د خیبر پختونخوا حکومت د سپتمبر پر 15 په صوبه کې د شادي حالونو د پرانیستلو اعلان وکړ او ولسته د کورونا وایرس د مخنیوي پر لارښوونو د سخت عمل کولو وینا هم وکړه. د صوبې د واکمن پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ او د صحت د کمیټې غړي محمد ظاهر شاه د سپتمبر پر 13 مشال رادیو ته وویل حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي اړخ ته پوره پام کوي، خو باید ولسته هم پر احتیاطي لارښوونو عمل وکړي. نوموړی د صوبې په تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د تازه پیښو په اړه وایي. ټول خلکو ته اپیل دي چې هغوی دې ټول اقدامات کوي کوم چې
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکي حکومتي ویب پاڼې لیکلي چې د سپتمبر د 13 تر سهاره پورې د کووېډ 19 ناروغانو شمېره 3,03,386 ته رسېدلي. له دې ناروغۍ 6,408 کسان مړه شوي دي، خو له 2,01,000 زیات کسان ترې رغېدلي هم دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیسو انسپکټر جنرال ثناء الله باسی وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پولیسو شمېره اوس 9,000 ده، خو ډېر زر به نور پولیس سرتیري هم اخلي. د ښاغلي باسی په خبره د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه به د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د ګمارل شوو پولیس سرتیرو روزنه کوي. بلخوا ولس وایي چې د پولیسو نظام راتګ سره د دوی ستونزې نورې زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر نه اورو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پولیس سرتیرو روزنه بعد پاکستان پوست کوي او دا به د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه شروع کیږي. د پولیسو په خبره په قبایلي ضلعو کې د پولیسو نظام ډیر په تیزی سره د جوړېدو په حال کې دی. د سپتمبر په 13 له مشال لیډیو سره په ځانګړو خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو انسپکټر جنرال یا مشر ثناء الله باسی وویل چې دا مهال په زمشو قبایلي ضلعو کې د پولیس سرتیرو شمېره یو کم 10,000 ته رسیدلې ده او په ټولو قبایلي ضلعو کې د نوو تانو جوړولو لړۍ دوام لري. او زیاتوي
د راتلونکو میاشتې 15 نیټې څخه به د دوی روزنه شروع کوو چې پکې د ترهګرۍ پر ضد د روزنې ترڅنګ ورته د اف آی آر درج کولو، د ټرافیک د قوانینو او نور پېښورانه خبرې او کارونه خول کیږي. دا ډېر لوی پرمختګ دی. بل دا چې موږ یو شمېر نوې تاڼې جوړې کړې دي. د خیبر قبایلي ضلع ترڅنګ په باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستان کې مو هم تاڼې پرانیستې. په نویو بھرتیانو کې به خزینه پولیس هم ګمارو. موږ د قبایلي ضلعو پولیسو لپاره د نویو گاډو، جیمرو او نورو آلاتو خریداري شروع کړې ده. موږ قبایلي پولیسو ته یو اویا گاډي ورکړې دي او نور به هم ورکوو.
خو د خیبر قبایلي ضلع د کوکی خیلو قبیلې یو مشر ملک اسماعیل خان وایي چې په سیمه کې د پولیسو د نظام راتګ سره د دوی ستونزې د کمیدو پر ځای لا زیاتې شوې. او زیاتوي
تقریبا په 2 کال کې په هغه سره په کلم نه نیول شوی. زموږ مسایل د سر نورم دي. تاسو وګورئ نو اوس هم دا لښونه ورځيږي او هیڅ پته نه لګيږي. په وڅ کم پولیس راغلي، نظام پولیس نظام سره راغلي، لښونه ورځيږي، به تخوریم شته.
بلخوا د خیبر قبایلی دلی پولیس وایي چې په لری پرته سیمه تیرا کې د سپتمبر په 14 د یادې ضلع سلورم پولیس سټیشن یا تاڼه پرانستې ده. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره د زمکېدو نه پس د یو شمېر نورو حکومتي ادارو د نظام یادو سیمو ته د غزولو بهیر کې د پولیس نظام هم د بشپړېدو په حال کې دی. دا چې په لری پرته سیمه تیرا کې د دې تاڼې ضرورت ولې پېښ شو او هغه سیمه کې د عمومي جرمونو نوعیت څه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر قبایلي ضلع د پولیسو مرستیال مشر نواز احمد د سپتمبر په 13 له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
302 شوې دي، هغه کې باقاعده مونږ ملزمان نیولې دي او باقاعده هغه مونږ عدالت ته پیش کړې دي او هغه اوس هم ټرایل روان دی. اول ته چې زیاتې مسالې دا دي چې بعض د غرونو مرونو مسالې دا ټول د قومونو خپلمنځ کې سره شریک دي. د سپورت مسالې شته منځ کې نور د
د خیبر پختونخوا د پولیسو انسپکټر جنرال ثناء الله باسی وایي چې دوی په ترجیحي بنیادونو په قبایلي ضلعو کې د پولیسو د نظام جوړولو په هڅو کې دي او د سیمې د حساسیت ته په کتو سره به په قبایلي ضلعو کې د پولیسو یو مثالي نظام ځای پر ځای کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره د افغانستان او د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. وخت په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
خبر پختونخوا کې ګڼ کسان په ډینګي تباخت شوي. د خبر پختونخوا د سیاحت څانګې سیکرټري امتیاز حسین شاندن مشال ډوت وویل چې تر پرونه پورې په ټولو 1100 کسانو کې د ډینګي وایرس پخلی شوی. ډینګي تبا د یو خاص ماشي چلو لکه بله رامنځته کیدونکي ناروغي ده چې سخته تبه، د ملا، سر بندونو او نور بدن دردونه او کله ناکله خارښ یې علامات بلل کیږي. په کوهاټ کې پرونه د پولیسو او لسونت والجماعت د مزارچان ترمنځ په نښته کې د پولیسو په ګډون 14 کسان جوړ شوي. لسونت والجماعت وروسته له هغو مظاهره کړې چې د سپتمبر په 15 په کوهاټ کې له پېښور څخه اکثره نږدې ناڅرګنده وسلوالو په بازار کې دوه کسان په ډزو وژل. بیا له دې پېښې سمدستي وروسته ځینو ناڅرګنده کسانو د کمیټې جماعت مخې ته ډزې وکړې. د پاکستان تعلیم پاخی وزیر شبکت محمود نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د تعلیمي ادارو بندولو په اړه څه قسمه د جلبازی پریکړه به تعلیم ته سخت تاوان ورسوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د کورونا وایرس کمانډ اینڈ کنټرول مرکز پرون ویلي وو چې د کورونا مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرونه عملي کولو له کبله یې په تیرو 4 ورځو کې په مجموعي توګه 15 تعلیمي ادارې تړلې دي. د بلوچستان وکیلانو اتحادیې د های کورټ د دې امر ستاینه کړې چې کوټې ښار ته څیرمه بلیلی چوک پوسته دې له ښار څخه وویستل شي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ مشر ډوت وویل چې د سرحدي عسکرو په یاد چک پوستا د عام ولس ناجایزه تنګول کیږي. او د انډین پریمیر لیګ لوبې له نن څخه په متحده عربي اماراتو کې پیلیږي. د نړۍ په دې مشهوره ټورنمنټ کې به شاوخوا 60 لوبې کیږي چې لومړی هغه یې نن د ممبئی انډینز او چینای سوپر کینګز ترمنځ د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، امریکا اعلان کړی دی چې شام ته بخپل نور عسكر لګیدا. له هغه وروسته دا چې په شام کې د روسي عسكرو او د امریکایي عسكرو ترمنځ انختی یو ځل بیا پیل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان په دې راپور کې و.
وروسته لدی چې له روسي پوځیانو سره یو شمېر نښتو په سوریه کې کړکېچ زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونه دې هیواد ته نور ځواکونه لیږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ نښتې چې دواړه د سوریه په یوه برخه کې ګزمی کوي 6 کاله زیاتې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکوي. د روسیې نوم وانه خیست، خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی NBC نیوز خپور کړ، روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی، دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکېچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسؤونو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. NBC نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ائتلافي او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختی شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریه په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه وکړه چې له سوریه هغه زر امریکایي پوځیان وباسي چې د کورد ځواکونو په مشرۍ د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف د ملاتړ لپاره یې عملیات کول. لدې څو میاشتې وروسته ښاغلی ټرمپ وویل پتیلې ده چې 200 پوځیان په سوریه کې پریږدي چې د تیلو څاګان وساتي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته اوریدونکو په ټاکل شوی چې د بلاروس د حکومت مخالف مشره سویتلانا راتلونکي دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وویني. دا په داسې حال کې دا چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفیکس خبری اجانس د شنبه په ورځ ویل چې په مسکو کې خبرې بعد بلاروس تر موضوع محدودې نوي اخوا په بلاروس کې د بشری حقوقو د سرغړاونو خلاف مظاهره لا هم روان دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په بلاروس کې د لارینونو پر مهال د بشری حقوقو د سرغړاونو د څارنې لپاره د اروپای ټولنې وړاندیز ومانه. په دې توګه به د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر میشل باشیلی ته واک ورکړل شي چې د بلاروس وضعیت لنګدې وڅاري او د دې کال تر پایه خپل وړاندیز په یو راپور کې وړاندې کړي. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مرستیالې نیدا الناشف د جمعې پر ورځ ویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشری حقوقو د سرغړاونو ګڼ راپورونه رسیدلی دي.
موږ د زرګونو کسانو د نیولو شاهد یو. د شکنجه او جنسي تاوتریخوالي په سلګونو پیښې راپور شوې دي. موږ حتی د ماشومانو د شکنجه راپور ترلاسه کړ. خلک په رڼا ورځ د مخبتو کسانو لخوا تختول شوي ځکه چې هغوی غوښتل خپل نظریات په سوله ییزه توګه څرګند کړي.
اغلی ندا ټینګار وکړ چې د بلاروس چارواکي باید رڼو بې پرې او چټکو څېړنو ته اسانتیا برابر کړي او سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اروپایي ټولنې وړاندیز په درویشتو مثبتو رایه تصویب کړ. دوو هیوادونو مخالفه رایه ورکړه. روسیې د بلاروس د رژیم لخوا د مظاهره چانو د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د څېړنې د پریکړه لیک د اصلاح لپاره ځینې موارد وړاندې کړي وو چې ونه منل شول. اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو سازمان دغه اقدام به خطرناکې پایلې ولري. بلاروس تور پورې کړی چې ملګري ملتونه د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول او یو شمېر نور وځپل شول چې د اګست په 9مه الکساندر لوکاشینکو د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان شو او خلکو یې پر ضد مظاهرې وکړې. خلکو ویل چې لوکاشینکو په درغلیو ولسمشر شوی. لوکاشینکو شپږویشت کاله په بلاروس واک چلولی او وایي چې ټاکنې ګټلي او په هیڅ وجه بیا ټاکنې نه ترسره کوي.
اوریدونکو تاسو راپور اوریدو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنې دی وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
سو مشال رادیو ته غوړیدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په دې هواد کې د فلمی صنعت ته بحالۍ لپاره غونډه شوې ده. د وزیر اعظم له دفتر خبره شوې خبر پاڼه لیکي چې عمران خان د اطلاعاتو وزارت ته هدایت جاری کړی چې په فوري توګه د فلمی صنعت ته بحالۍ لپاره اقدامات وکړي. د فلمونو پروډوسران او ډایرکټران وایي حکومت داسې اعلانونه کوي خو عملي کوي نه. د دوی په وینا حکومت باید په دې اړه جدي او عملي ګامونه واخلي. نور تفصیل د سراج سهیر نور.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره خپور شوی بیان کې ویلې شوی د ستمبر په 13مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په پاکستان کې د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره غونډه وشوه چې پکې د دې صنعت د بحالۍ منظوري ورکړې شوه. په دې موخه وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو وزارت ته هدایت جاری کړه چې د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي چې داسې فلمونه جوړ کړي شي چې د پاکستان د کلتور خان خونه نړۍ ته خودل شي. د حکومت په دې فیصله باندې په پیښور کې د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسیف الله مشال ریډیو ته وی دا د حکومت خو فیصله ده خو چې دا عملي کړي او فلمی صنعت په خپل خپو ودروي.
دا خدا سي وي او کوي دا دغه کې طالبان 2016 یا 17 په دغه کې چې دا یو میټینګ شوی او په اسلام آباد کې چاري کې
همداشان د پښتو او اردو فلمونو ډایریکټر او اداکار منتظم شاه هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
گورنمنٹ دا خبره کړې ده خو ډېر خوشاین خبره ده خو کم از کم گورنمنٹ د دې نه علاوه هم یو کوټلی ګام پروتوکول پکار دی او هغه دا دی چې دوی چې کوم ډپارټمنټ جوړ کړي دي کلچر نو د دې ډپارټمنټ انډر چې کوم دوی دي کارو کې لکه د دې په کولابریشن باندې دا کار وشي بیا به دې سره فلم انډستری ته علاوه ده ملاوېږي او کنه دوی دغه څنګه د پاکستان سنسر بورډ دی او یا داسې نور سرکاری محکمه ته اوسه پته ده او دغه څه دا یو محکمه جوړ شي بس هغه کوم خود بوردو شي خو لیکن فلم شازه طرف ته وسه کار بوونی شي دغه ما چې شونه سیاز دي
د فلمي سند سره د تړلې خلکو وینا ده چې په ویایم لسیزه کې په پاکستان کې ټوله دیار لس سوا سینما غانی وي چې ورس پورز را کمیږي او اوس د کشمیر سلو ته را رسیدلې سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا او خوشا سیمو کې د کلونو نمیشت شمالي وزیرستان کډوال یو ځل بیا د پاکستان له حکومت خپل سیمو ته ستنیدو غوښتنه کړې ده. دی وایي چې حکومت وسره په بیا بیا شمنه وکړي خو لای هم دوی ته د واپسۍ په اړه کوم نیټه نه ده اعلان کړې. بلخوا حکومت ویلي چې په تیره موده کې یو شمېر کورنۍ دغو سیمو ته کډه شوی دی او د نورو لپاره هم کار روان دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی خلک پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي د شپږو کالونو نه زیاته موده وشوه چې په کډوالۍ کې دي. حکومت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې خو لا یې هم د دوی سره کړې وعده پوره کړې نه دي. په خوست ګولان کیمپ کې میشت یو کډوال سباون مداخل د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل ماشومان سپینګیری او میرمنې د خپلو سیمو او کورونو د لیدو په ارمان دي.
موږ د لارې د ستونزې سره مخامخ شوي ټول نرشه جوړه وړکي جنکۍ ټول بیاي چې موږ ډېر د لیدلو په ارمان یو د خپل وطن د نش پښ پښ نیم کوله د میش پیرا شول. پاکستان حکومت په میش باندې څه غوږ نه ګروي خامہ خادم مشته دغه د ګلم خون بارډر لیار خلاص شي بیا په میش بند زما روان دی. میش سره د زما هیڅ تنظیم نشته. میش سره بار بار مخ کې واده شوی دی چې غیر غیر نه ګروي.
افغانستان خوست کې میش د شمالي وزیرستان یو بل کډوال ملک سعودي وای چې نور د کډوالۍ د زغم نه دی. حکومت ته ورته په غلام خان لار ور کړی.
میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکو لټکه مچا په خوست کې د لامیش سخت ستونزې سره مخامخ شوی. ډېر څه غریب خلک دی په میش کې یو شای نه ملاویږي او میش ته چې د ګلم خان لیار خلاص شي میش وخت خپل وطن ته لور شي ډېر سخت غیر شوی پاکستان ته او میش ته ډېر ستونزې د زړه ته میش ډېر په تکلیف په عمر تیروي. میش ټول د سره کډول پر تای چې خپل وطن ته لور شي.
ملک عبد الله وای چې ستونزې زیاتې شوه بیا د یخنې موسم را روان دی. دا دیوڑان دی چې حکومت دوی ته دستانه دو نیټه مقرره کړی.
میږي پاکستان نه دا غوښتنه ده چې د ګلم خان لیار میښ ته خلوص شي. می خو دلته ژمار روان دی ډېر په تکلیف و چې نستای سره د خورای سره مخامخ کی.
کلامو چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د ستونزو او ستانه دو په اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپل نامه واخلي او غږ ریکارډ کړي. مشال ریډیو ته وویل چې ډیرای کډوال یې راستانه کړي خو او شا 15,000 کورنۍ به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاتې وي. د دوی دستانه دو پاړه پلان جوړیږي خو لا یې هم مخصوصا نیټه مقرره کړې نه ده. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه کډه شوي 90% نه زیات خلک واپس ستانه شوي خو افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لا هم خواوشا 15,000 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره د داخل او شاوال اوسېدونکي دي. کله هم چې امنیتي ځواکونه د دوی د سیمو د کلیرنس رپورټ ورکړي نو د واپسۍ لپاره یې دوی تیاری نیولې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا په خپل تا حکومتي کابینه کې بدلون کړی دی چې پکې د تعلیم، بلدیاتو، د خوراک، د مالی، د زکات، د لوړو زده کړو او د سی این ډبلیو او پبلک هیلث انجینیرینګ محکمې بدلې کړل شوې دي. د سیاسي چارو پوهان او مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې پاکستان تحریک انصاف لا په سیاسي توګه ناپوهه ګوندې ځکه په بیا بیا داسې بدلون نه کوي او وایي د دې په انتظامي امورو او په یادو محکمو منفي اغیز غورځېږي. ولې حکومتي چارواکي وایي چې د غوره کارکردګۍ لپاره داسې کوي؟ نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د پیښور یو مقامی هوټل کې د جمعې په ورځ په دې اقلا شوې یو غونډه کې د یورپي هیوادونو اتحادی یا یورپین یونین د سورولاند کار کوونکي د اټلی یو غیر سرکاري سازمان سیسفی انټرنیشنل د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې ته د کرونا وبا په تشخیص یا معلومېدو کې او د دې په درملنه کې استعمالیدونکي خوشا د نیم میلیون یورو جدید مشینري او سامانونه صحت محکمې ته ورکړل. تیر مارچ میاشت کې کله چې د پاکستان مرکزی حکومت په شمول څلور وړو صوبو کې هم د کرونا وبا له وجې بیړني حالت اعلان شو، نو د صحت محکمې چارواکو په وینا دوی ته هغه وخت پته ولګېد چې څومره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه کمزورې ده او د دې کې څومره کمې دي. دوی وایي چې نه یوازې د ضروري سازو سامان او مشینری او د عملی د تربیت هم سخت کمی رامخته شو. په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې نمائندګي کوونکي هم د سیاحت محکمې سیکرټری سید امتیاز علی شاه مشال لیڈیو تھا پدے حق لوویل.
اس طرح تھا کہ جب یہ پینڈیمک آیا تھا تو ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بہت ویک ہے.
دا سوا چکل دا کرونا وبا راغلے وا نمونگ تا سمدستی پتہ ہوا لگے دا چہ زمون دا صحت نظام ڈیر کمزور دے اور ڈیر ضروری سامانونا چہ پاس پتلون کے پکارو ہا مونگ سر نبو دا سامانونا تر ڈیر حدا اس را رسیدل دی اوس کلیوالو اولر پرتو علاقو باندې زمون توجه دا چې دغلتا مریض ورشي او هم په دغه ځای کې د علاج وشي، نه چې غټ خارونو یا سپټالونو ته راولېږي ځکه چې اکثر مریضان پلار کې سا ورکړي یا ورته تکلیف نور هم سی واشي. او دغه سامان مونږ ته سیسوی انټرنیشنل هم راکړو، مونږ خپل هم غستري ان ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د تنظیم مرکزی ادارې هم راکړل او خپل بجټ هم مونږ روان مالیکال کې 85% زیات کړی دی. نو اوس مونږ که خدای وغواړي نو خپل د صحت نظام ښه کوو. د اټلی دغه غیر سرکاري نړیوال سازمان چې د 2015 راسه پاکستان کې په زلزلو، سیلابونو او بای حالاتو کې کار کوي، په پاکستان کې د سازمان مشر فرمان احمد خان مشال لیډو ته وایي چې په بیړني حالاتو کې د پاکستان حکومت سره کار کوي.
ابھی حال میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ مل کے کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اوس مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره په شریکه د کورونا وایرس په ضد د هغوی مرستې کوو او دې کې زموږ لومړیتوب د خیبر پښتونخوا هغه علاقې دي چې کومې لرې پرتې یا وړې ضلع دي. لکه اوس دې پروجیکټ کې مونږ خیبر پښتونخوا حکومت خوشا د نیم میلیونه یورو سامان ورکړو او دا به شپږ بیلابیلو ضلعو اسپتالونو کې ورکوو چې پکې اورکزای ضلع هم شامل ده او مونږ تمه لرو چې دې طبي سامان سره به د دغه اسپتالونو توان نور هم سیوا شي. نوموړی وایي چې دغه سامان ورکولو نه علاوه دا صحت عملی اهلکارانو لپاره مرحله وار تربیت هم ورکوي. دا اورکزای قبایلی ضلع مشتملي اسپتال مشر ډاکټر اصغر شاه مشال لیډو ته په دې حق لووي چې دغه جدید او طبي سامان ته دوی ډیره اړتیا لري.
دا اکوپمنټ ډیر زیات ضروری دي د هر ډی ایچ کی هسپتال لپاره، خاص کر د ای سی یو لپاره، ایچ ڈی یو لپاره او د اپریشن تھیٹر لپاره. خاص کر په کمزي کې چې اکسیجن سپلای کول و ته مشکل دي، ال اکسیجن کنسنټریټر ډیر زیات ضروری دي. په ډی ایچ کی هسپتال کې کارډیاک مانیټرز د کارډیالوجي وارد لپاره ضروری دي، اپریشن تھیٹر لپاره ضروری دي او د ای سی یو ایچ ڈی یو لپاره دا اکوپمنټ ډیر زیات ضروری دي.
تیر مارچ د کرونا وبا صورتحال اعلانې د وروستو د ملک تندور برخو پشان د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو او طبي عملی هم په سپتالونو کې د مشینری او د حفاظتي سامانونو د نشوالي له وجې احتجاجونه هم کړو. خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې شمیرې تر مخه چې د احتیاطي سازو سامان او مشینری نه کېدو له وجې یوازې په خیبر پښتونخوا کې تر 1300 سیوا د صحت عملی اهلکاران چې پکې خوشا 1300 ډاکټران هم شامل وو کرونا وبا اغیزمن کړو، چې پکې د دوی په وینا د 1300 سیوا پکې مړه شوي هم وو. دا پامل دا چې د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 2500 نه سیوا کسان کرونا وبا اغیزمن کړي، چې خوشا 2300 سیوا مړه شوي دي او 15000 نه سیوا واپس روغ شوي دي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې کرونا وبا په زور کې کمی راغلی دی خولی د اولس د بی احتیاطی له وجې دا کیسونه واپس زیاتېدی شي نو باید اولس احتیاط وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د نوخار پولیس وایي په کوړی خټک کې پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تور د هغه ناسکت رنیولې دي. د دوی په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر پر 14 ورغلی ورسره ریپورت ترج کړ. د لاګس راهیسې یوازې په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. له دې علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې وي. زموږ همکار پامیر ساحل له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر ماشومانو یې د جنسي تشدد لاملونو او د دې پیښو د مخنیوي پر لارو چارو د معلوماتو راټولولو هڅه کړې ده.
د نوخار پولیس وایي پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکه کاکانی ولې دی. دا کوړی خټک تانډار عنایت امجد د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 14 یو سړی ورغې او ورته ویل چې ناسکه وروري پر زوی جنسي تیری کړی دی. د په خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو، عدالت ته وړاندې کړ او وس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 1500 روپۍ ورکړې او ورته ویل چې د پیښې پاړه څونه وای
دغه وای فای شر د کسوم دا شو دغه ستار شو دی د دا چې د کسوم ماشوم سره 500 روپۍ دی هغه دا چې دا چا د کومه وی چې به دا ونه تر کړی څو په لار کې دی دا لپاره زما نه سموده مخ کې د ما سره دا څنګه کارم کړو.
دا په نوخار کې له اگست میاشت راهیسې د جنسي تیری څلورم پیښه ده. د اگست پر 14 د رسالپور تانې پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې و 15 کلن ماشومه تر تیری وروسته وژل شوی او مړی په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورت کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوي چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 80% یې په سند کې ثبت شوي. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې د رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هره کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدې کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپله په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپله د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بله ستونزه دا ده چې د دې ډول پېښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
مونږ پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د تاته یو خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد عام دي او داسې د دې غندنه کولی عام نه ده شوی یا په دې باندې د کار کولو داسې کوشش نه ده کړی شوی.
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بے وزلی او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروی.
غربت ہے, زیادہ بچے ہیں.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول هم دا راز والدین نه وی خبر چې بچی چیرې زی. میندې او پلرونه نه پویږي چې ماشومان له کومو ګواښونو سره مخامخ دی شي. او بل دا چې خلک د هیواد له قانوني او عدلي نظام پوره خبر نه دي چې څنګه د زورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالی سبب شي.
تاکہ ابیوزرز بھی پکڑے جائیں, وہ بھی کم شعور ہے. اس فیکٹرز مل کے یہ اس چیز کو ہونے دے رہے ہیں.
په پاکستان کې د ساحل سازمان ارقام خی چې زیاتره تیریګر یا تشدد کوونکی د ماشومان خپلوان گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. ل رپورت سره سم لڅ د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه 2222 د ماشومان گاونډیان او خپلوان ول. ایرسا نظر وایي څوک اله مخکې تشدد کوونکی یا ځورونکی نا آشنا کس وو, او چې د دې ډول پیښو په اړه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول, نمایندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل, خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته, خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولی. دا درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي, او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشره منیزه بانو وایي پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي, او خلک باید ډاډمن شي چې پولیسو او عدالت ته تګ یو نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې کدا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي ځورونو پیښې کمې شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د روانې خبرونې اخري شیبو ته را رسیدلی یو. اوس هم په پای کې لن خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
خبر پختونخوا کې ګڼ کسان په ډینګي تبه اخته شوي. خبر پختونخوا د صحت څانګې سیکرټري امتیاز حسین شان مشال رادیو ته وویل چې تر پرونه پورې په ټولو 19 کسانو کې د ډینګي وایرس پخلی شوی. ډینګي تبه د یو ډول خاص ماشې چې چلو له کبله رامنځته کیدونکې ناروغي ده چې سخته تبه, د ملا سر بندونو او نور بدن دردونه او کله ناکله خارخي علامات بلل کیږي. په کوهاټ کې پرونو د پولیسو او لسنت ول جماعت د مظاهرچیانو ترمنځ په انخته کې د پولیسو په ګډون 14 کسان جوړ شوی دي. لسنت ول جماعت وروسته له هغه مظاهره کړې چې د سپتمبر په 15 په کوهاټ کې له پېښور چوک سره نږدې ناڅرګند وسلوالو په بازار کې دوه کسان په ډزو وجل. بیا د پیښې سمدستي وروسته زرو ناڅرګند کسانو د کمیټې جماعت مخې ته ډزې وکړې. د پاکستان تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود نن په خپل ټوټر باندې لیکلي د تعلیمي ادارو بندولو په اړه څه قسمه د جلبازي پریکړه بعد تعلیم ته سخت تاوان ورسوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د کورونا وایرس کمانډ اینڈ کنټرول مرکز پرون ویلي بو چې د کورونا مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله یې په تیرو 4 ورځو کې 15 تعلیمي ادارې تړلې دي. په بین الاقوامي خبرو کې شریک د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي تمه ده چې د دوړخیزو مخالفتونو د هواري په اړه بحثونه نن یوې نتیجې ته ورسیږي. د افغان دولت پلاوی یوې غړې فوجي کوپی د سپتمبر پر 13 ناوخته مشال ډوته ویل د دوړو غړو تماس ډلو د هغو کاري اصولو په اړه بحثونه کړي چې د خبرو اترو اساس جوړوي. او د انډین پریمیر لیگ لوبي لندن څخه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د نړۍ په دې مشهور ټورنمنټ کې به شو خوش پېته لوبي کېږي چې لومړی هغه یې نن د ممبئی انډینز او چنای سوپر کینګز ترمنځ د پېښور پر وخت نن ماښام 9:00 پیلېږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اسرار عالم مومند او زموږ تکنیکی همکار روهیلا صدران تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.